د مشال اوریدونکو د نجیب امیر سلامونه قبول کړي. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې په دې ساعت کې مهم رپورټونه لرو. وابورې چې په افغانستان کې د یو ټانکر د چاودېدو له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. نو رپورټونه د تروسته در پیژنو، خو د شیبه تاسو ته خبرونه لرو چې ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
اول د خبرونو سټی کی د افغانستان په پروان ولایت کې د تیلو ټانکر په چاودنه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. په بنو کې د پولیسو گاډي اوریدلو سره یو شمیر پولیس والا وژل شوی. په تونس کې اسلامي پارټي انحدا کامیابی لپاره تیار ښکاری. د خبرونو تفصیل: په پروان ولایت کې د تیلو د ټانکر د چاودېدو په پیښه کې د مرګ ژوبلې شمېره شپېتو ته لوړه شوې ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال احمد حنایش د ځایي چارواکو په حواله وای چې په دې پیښه کې د لسو پورې کسان وژل شوي دي او د 500 په خواوشا کې نور ژوبل شوي دي. دا پیښه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوه چې د تیلو یو ټانکر د بمي چاودنې له امله زیانمن شو، چې کله د خواوشا سیمو خلک د تیلو د تور چور تالان لپاره د ټانکر خواته نږدې شو، نو په دغه وخت کې یو بل چاودنه وشوه. د دې پیښې پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. په بنو کې د پولیسو د یو ګاډي د اوریدلو له امله شپږ پولیس والا وژل شوي دي. ځایي چارواکو مشال ریډیو ته د پیښې د پخلي کولو ترڅنګ ویلي دي چې ګاډي د بنو جیل ته د ناروغانو هسپتال ته د لیږدولو لپاره روان و چې د حادثې ښکار شو. د دې په اند یو شمېر مامورینو حالت نازک دی او ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. په جندوله ټانک سیمه کې د ناسرګنده وسلوالو په ډزو د امن د ځایي لخکر مشران وژل شوي دي. دا پیښه تېره شپه رامنځته شوې ده. بل پلو په همدې سیمه کې د یو بلې وړې چاودنې له امله د یو سرکاري دفتر وړاندې دوه کسان ژوبل شوي دي. په دې اړه به نور تفصیل په روانو خپرونو کې واورې. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وایي چې ډېر زر به له پاکستان سره د خوست او میرانشاه ترمنځ د غلام خان لارې په رسمي ترانزیت خبرې وکړي. ډاکټر انوارالحق احدی د نهې په ورځ په خوست کې د قومي مشرانو، دینی عالمانو، د مدني ټولنې استازو او دولتي چارواکو ته په یو غونډه کې وویل چې د غلام خان لاره د سپین بولدک او تورخم څخه نږدې او اقتصادي ده، او دوی غواړي چې پاکستان سره د خبرو اترو سرسنګ د دننه هم د دې لارې د عملي ترانزیت لپاره د خپل حکومت لاړخه هم د ترانزیت ټولې اسانتیا برابر کړي. احدی ویل
چې کله چې کابل ته لاړ شم نو زه به خپل مامورینو ته دا وظیفه ورکوم فوري د پاکستان د حکومت سره دا موضوع مطرح کړي، او په کم وخت کې، یعنی په ظرف د یو دوه میاشتو کې موږ وکولای شو دغه موضوع نهایي کړو، د دې لپاره چې د لارې نه صحیح استفاده وشي.
له طالبان وروسته د نوي حکومت پراته ګولسمشر کرزی د خوست له خلکو سره سو زل ژمنه کړې دي، خو د غلام جان لار به رسمي ترانزیت کیږي تر اوسه دا ژمنه نه ده عملي شوې. د امریکا صدر بارک اوباما وایي د لیبیا پخوانی واکمن معمر قذافی په خپل هیواد کې د جمهوریت راوستلو موقع له لاسه ورکړه چې وژنه په نړۍ کې ټولواک مشرانو لپاره یو پیغام دی. اوباما ته ان بی سی چینل په یو پروګرام ټونایټ شو کې کوربه جیلینو ته وویل چې قذافی په خپل هیواد کې یره طرحه راوستې وه او د سلویخ کال لپاره د ترهګری ملاتړ کړی و. د وای هغه د سلويخ کال لپاره د یری طرحه لارې حکومت کو د طرحه غریم لاټړی او د عربي هوادونو د پاسون پر مهال ورسره دا موخه و چې واک پریک دی او په پرم نه طریقه جمهوریت ته د انتقال لپاره لارې هوار کړی. موږ هغه ته کافی موخه ورکړی و خو هغه داسېونه کړ. ظاهري خبره ده دا چا داسې انجام هیڅ څوک لیدل نه غواړي، خو زما په فکر د پنړه کې ټولواکه مشرانو لپاره یو پیغام دی چې خلک ازادي غواړي. د نوموړي دا خبرې له هغې وروسته مخې ته راغلي چې قذافي د وژل کېدلو 15 ورځې پس په یو خفیه صحرای کې خښ کړل شو. په ختیځې ترکیه کې د زورورې زلزلې 3 ورځې وروسته د ژغورنې هڅې روانې دي چې پکې لږ تر لږه 3950 کسان مړه شوي دي. د نهې په ورځ د ژغورنې ډلې په ایرکیس ښار کې د یوې ودانۍ تر ملبې نه یوه وړه ماشومه ژوندۍ راویستلې ده چې دوه هفتې مخکې پیدا شوې وه. په سیمه کې باران شروع شوی دی چې داسې تمه کېږي واوره به ضرور شي. وړاندې چې د هیواد وزیر اعظم رجب طیب اردغان د ویلي و په یوازې به د دې ناورین په لړ کې کار وکړي، اوس یې د اسرایل په ګډون 10 هیوادونو ته خواست کړی چې د بیړني مرستې سامان، خیمه او تیار کورونه دی ورته ورکړي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. په تونس کې د نیمګړي رسمي نتیجو تر مخه منځلاري اسلامي ګوند انحدا په انتخاباتو کې کامیابی لپاره تیار کړي، خو بیا هم د اکثریت په بنیاد ووټونه نه دي تر لاسه کړي. انهدا پاټیل اول نه په انتخاباتو کې د کامیابی دا وکړي او مخالف ګوند پی ډی پی خپل ماته منلې. د هیواد انتخاباتي عمل د سارنې په مقصد ورغلي د اروپای ټولنې د ډلې مشر مایکل ګیلر په تونس کې یوې خبري غونډې ته وویل د تونس خلکو د عربي هیوادونو پاسون نه د یوې لویې ګټې په اخیستلو په پاکه او شفاف لاره انتخاباتي عمل سرته ورسو. انهدا ژمنه کړې ده چې په هیواد کې به سیکولر جمهوریت راوستل شي. دا اتوار په ورځ انتخابات د دې لپاره شوي چې یوه قانون ساز اسمبلی جوړه شي کوم چې به د یو کال لپاره کینی سو نوی آئین جوړ شي. د سعودي عرب شاه عبدالله به نن د خپل نوي جانشین اعلان وکړي. دا تمه یوه ورځ سوسته له هغې په داسې حال کې کیږي چې په نیویارک کې د سرطان د مرض نه مړ شوي ولی عهد شهزاده سلطان بن عبدالعزیز د جنازې مراسم سرته ورسېدل. داسې ویل کیږي چې زیات امکان د کورنۍ او چارو وزیر شهزاده نیاف دی څوک چې په محافظه کار دی او د لوی ټولنیز او سیاسي بدلون خلاف دی. سعودي عرب چې د امریکا یو ملګری هیواد دی هڅه کوي چې د جدید اقتصاد ضرورتونو سره سم خپل زاړه دودونه یو ځای کړي. او چین په ټولنیز میډیا او میسجنګ باندې بندیزونه نور هم سختوي. په چین کې په وروستیو کې د بلاګونو یا شخصي لیکنو وایبو له لارې په چارواکو نیوکې زیاتې شوې دي. نوې کړنلاره د کمیونیست پارټي مرکزي کمیټې د روانې میاشتې غونډه کې په ډاګه شوه. رویټرز خبري اژانس وایي په اعلامیه کې په منظمه ډول د معلوماتو د شریکولو غږ شوی او په ناسم ډول معلومات خپرونکو ته د سختې سزا ورکولو ویل شوی دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل.
ملیحا میرزاده وا چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د دغو ریپورتونو تفصیل اوریدل شي. د افغانستان په پروان ولایت کې د تیلو په یو ټانکر کې په 14 کې لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاوخته ده. افغانستان وایي د غلام خان د لارې پاکستان سره د سوداګرۍ نوې لارې پرانستل غواړي.
د دې لپاره چې د لارې نه صحیح استفاده وشي باید زموږ سرکونه یعنې دغه بینالمللي لاره دا لویه لاره اوس ډېره وړکۍ ده. دا باید چې دا لویه شي او د حکومت نقش پکې ډېر مهم دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د پارلمان معطل شوي غړي قانون سازۍ کې برخه نه شي اخیسته، خو یو قانون جوړونکی وایي
تاسو د عوامو د بجلی لپاره منډې وې، د ګیس لپاره منډې وې، لاري کوڅو لپاره خدای شته چې هغه خپل ځان او خپل بچی د نه هیر وي او دغه خپل ګوشوارم د نه هیر وي.
مرکزی اسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د لاسته راوړنو په اړه هم یو رپورت لرو. اختر روان دی خو شمالي وزیرستان کې خلک وایي ساروی نه پیدا کیږي. دا رپورت به هم لرو او د وی داسې مور سره هم غږیدل یو چې زوی په اماراتو کې بندي دی.
مامی مړ شو، ترې مړ شو، بوله کې خپل سر یې مړ شو او زه په انتظار کوم چې مارا به مړ راځي. زما دا وچې صحیح نه کوم. هغه هم دا وایي مور وایي ته نه به ورګه نه زو یادې کړی ته راځو.
را سره پاتې شئ، دا رپورت او نور رپورټونه اوریدل شئ موږ سره. دا هم د دې خبرونې د سر رپورت. ورزو افغانستان ته د خپل خبريال نقیب الله متنوال نه خبرې گو چې په پروان ولایت کې د 14 روستي معلومات سده.
د افغانستان مرکزی ولایت پروان کې د بګرام هوایي ډګر ته نږدې د تیلو د یو ټانکر په 14 کې نږدې 50 کسان مړه او ژوبل شوي دي. د پروان د ولی ویان د روشنا خالد وایي چې دغه 14 تیر شپه د 2 بجو په شاوخوا کې پر هغه سړک وشو چې د بګرام هوایي ډګر ته ځي. د نوموړي په وینا لومړی یو مقناطیسي مین چې د مخالفینو لخوا په هغه ټانکر کې چې ټاکل شوی و میدان ته ننوځي وچاودید. ټانکر سوری او خلک د تیلو د ترلاسه کولو لپاره ورته راټول شول، خو وروسته په ټانکر کې بله 14 وشوه. دوهمه 14 ډیره قوي وو او نږدې 50 کسانو ته پکې مرګ ژوبل واوخته. خو د پروان د عام روغتیا رئیس ډاکټر محمد قاسم سیدی وایي چې د پروان روغتون ته له دې پیښې 3 مړي او 15 د ټپیان راوړل شوي دي.
برموګه در حدود 35 نفر مجروح شو، په خونې چارکار مراجعه کرد و 3 نفر شهید.
د پروان د عام روغتیا رئیس ډاکټر محمد قاسم سیدی زیاته کړه چې یو شمېر مړي او ټپیان د پنشیر ایمرجنسي روغتون او د بګرام ولسوالۍ کلینیک ته هم وړل شوي دي. د دې پیښې مسولیت روسه چپ غاړه نه دی اخیستی. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
په همدې اړه مې په پروان کې موجود د مشال رادیو د بل همکار احمد حنایش نه چې پوښتل، نو هغه ویل چې وسته تلفات شمیره ل 500 واوخته ده.
خو اوس دا ارقام د تلفات او ارقام زیاتېدو دی او اوس ځینې سرچینې وایي چې شپې تر کسان په دې پېښه کې مرګ شوله اوښتې دي او ویل شوي ده چې 11 کسان مړ شوي او نور کسان 50 تن کسان حدودا ټپیان دي.
هنائش دا پیخه چې رامنځته شوله نو د سیمې چارواکو د خلکو مخه ونني ولې و چې هلته لاړ شي او د تیلو چور ونه کې ځکه په داسې پیخو کې مخ کې هم داسې مرګ ژوبلا وخت د خلک تیلو اغستو ته لاړ شي بیا دا ډول مرګونه پیخې رامنځته کیږي او اکثره خلک پکې خپل ژوند د لاسه ورکوي.
ابوی ویلی چې بیا کسان چې کوچون وړی وه په موټر کې ډېر زیات وو او امنیتي ځواکونو چې هغه وخت یو کوچنی یو پوستا امنیتي پوسته وو هغوی پولیس کولی نه شوی چې د خلکو مخنیوی وکړي خو مګر تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
انایش دغه ټینکر چروانو په دې کې تیلو آیا دا نړیوالو ځواکونو ته دغه تیل لیږدول کېدل باګرام هوایي ډګر ته؟
پدې اګلم امنیتي چارواکو په توګه موږ سلنډر وایلی دا پنځار دی او شخصي شرکت وو کا هغه د اټلاسلو او کونو ته اکمالات کولای.
د احمد حنایش نامو حال اورید د پروان د 14 احمد حنایش په پروان کې د مشال ریډیو سیمایز همکار
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر ډاکټر انوار الحق هدی وایي چې ډېر ضربا له پاکستان سره د خوست او میرانشاه ترمنځ د غلام خان د لارې په رسمي ډول د ترانزیت خبرې پیل کړي. ډاکټر انوار الحق هدی د سې شنبه په ورځ د خبرې په خوست کې یوې غونډې ته کړې دي. زموږ همکار نقیب الله متنوال د نور تفصیل سره.
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انور الحق هدی چې په ولسی جرګه کې د خوست یو شمیر وکیلان هم ورسره ملګری وو خوست ته په یو سفر کې ویل چې دوی غواړي ډیر ژر د ترخم او سپین بلدک غونډې د غلام خان لار هم له پاکستان سره رسمي ترانزیت کړي. ډاکټر انور الحق هدی چې د سې شنبه نه په ماسپښین په خوست کې قومي مشرانو دینی عالمانو د مدني ټولنو استادو او دولتي چارواکو ته وینا کوله وویل چې دوی به ډیر ژر د پاکستان سره خبري وکړي او همدارنګه به دوی د ترانزیت لپاره د افغانستان دننه اسانتیا ای برابرې کړي ترڅو د لار رسمي ترانزیت شي.
چې کله چې کابل ته لاړ شم نو زه به خپل مامورینو ته دوی ته به دا وظیفه ورکوم چې فوري د پاکستان د حکومت سره دا موضوع مطرح کړي او په کم وخت کې یعنی په ظرف د یو دوه میاشتو کې موږ وکولای شو دغه موضوع نهایي کړو. د دې لپاره چې د لارې نه صحیح استفاده وشي باید زموږ سرکونه یعنی دغه بینالمللي لاره دا لویه لاره اوس ډېره وړکۍ ده دا باید چې دا لویه شي او د حکومت نقش پکې ډېر مهم دی د وزارت فایده مې نقش پکې مهم دی او موږ به د هغوی سره صدا هم په دې ارتباط باندې غږیږو. برعلاوه د دغه موافقتنامې چې موږ باید د پاکستان له حکومت سره چیړو هغه دا دی چې د بندروالي تاسیسات به موږ جوړو چې بندري خدمات خلکو ته صدا ارزي. هدف د نن ورځې د سفر نه همدا وو چې جایی ته ان کو چې په کوم ځای کې موږ کولای شو دغه بندري تاسیسات چې دی جوړ.
خوست ولی عبدالجبار نعیمی وویل چې د ترانزیت ترڅنګ په خوست کې د صنعتي پارکونو یا انډستریال ایریا جوړول هم ډیر ضرور دی.
په خوست کې ډیر زیات پیاوړي تکړه تاجران شته اگر چې یو تعداد تاجران زموږ په کابل او په دوبۍ کې مشتي خو کدا ہے لازم آسانتیا دلته ورته برابر یې څه فکر کوم چې هم بز موږ د ملي تاجران دلته سرمایه گذاری وکوي هم باندې خلکو ته کار پیدا شي.
خو په خوست کې د سولې علي شورا د ولایتي دفتر مشر او د ولسی جرګې په تیر دوره کې د خوست وکیل مولوی حنیف شاه ویل چې لاس کار کیږي د دې لارې د ترانزیت خبري کیږي خو عملی نشوي.
کوم وعده چې شوی دی زه تنن وخت لري پر سولې کې سل په صدا پرانه بلا یو خو سره اسره د کابل او د خود سرک واده شوی دا یو لاس کار کیږي دا سرک جوړ نشو.
د سوداګرۍ وزیر انور الحق هدی ویل چې دوی کله وعده کوي چې د دې لارې د ترانزیت په مسله به جدي کار کوي ځکه دا لار د نور په نسبت کراچۍ بندر ته ډیره لنډه او ګټوره ده. د یادونې ده چې له طالبانو وروسته د نوي حکومت پر راتګ ولسمشر حامد کرزي د خوست له خلکو سره څو ځله ژمنه کړې وه چې د غلام خان لار به رسمي ترانزیت کړي خو تر اوسه دا ژمنه نه ده عملي شوې. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیرونی افغانستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان ته سفر وکړ او داسې بریخي چې دا سفر د هغه ستراتیژیکي پلان یو برخه ده چې متحده ایالات په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د راکمول په مقصد غواړي د مرکزی آسیا سیمه ملګرتیا را جلب کړي او په عین حال کې د بشري حقوقو د قهرمان ویاړ هم وساتي. خو آیا دا عمل به د خلکو د قناعت وړ وي؟ په دې اړه به د مشال رادیو د انګریزي څانګې د یو رپورټ ژباړه د جانا قال کوزینه وورو.
د مرکزی آسیا دو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د تیرو اونۍ د سفر مقصد د پخوانی شوروي اتحاد له دغو جمهوریتونو سره د امریکا د اړیکو نږدې کول دي. خو دې سفر هغه نازک حالت هم په ډاګه کړ چې واشنگټن په دې هیوادو کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د اندېښنو او د افغانستان د جګړې د کمولو لپاره د سیمه ییزو دوستانو د میندلو ترمنځ په یو حساس حالت کې دی. هیلری کلینټن اصلا تاجکستان او ازبکستان ته د دې لپاره سفر کړی و چې د مرکزی آسیا له دې هیوادونو څخه مننه وکړي چې په افغانستان کې ډېر امریکایي او ایتلافي ځواکونو ته نوې ترانزیتي لار پرانستې ده. امریکا ته په دې سفر کې دا فرصت هم برابر شو چې د ازبکستان او تاجکستان جمهور رئیسان اسلام کریموف او امام علی رحمان ته ووایي د خپلو هیوادونو د بشري حقونو سابقې ته دې پام وکړي. تاجکستان او ازبکستان دواړه افغانستان ته د شمال د توزیع د نوې لار پر سر پراته دي چې دا لار د بالتیک او کسپین بندرونه د روسي او قفقاز له لارې له افغانستان سره نښلوي. د دې لارې د فعاله کولو تړونونه په 2003 کال کې هغه مهال لاسلیک شول چې د پاکستان پر لارې د وسلوالو حملې زیاتې شوې او ناتو د دغې لارې په امنیت خپل باور له لاسه ورکړ. دوشنبه او تاشکند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن دا سفر د امریکا د هغو هلو زلو لړۍ ده چې غواړي په 2014 کال کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په صورت کې په دې هیواد کې امنیت او ثبات یقیني شي. هیلری کلینټن په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته په ډاګه وویل واشنگټن به د تروریزم پر ضد مبارزې کې له پوره همکارۍ پرته بل هیڅ شی ونه مني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا رابانی کر د هیلری کلینټن د څرګندونو په ځواب کې ویل پاکستان به د خپلو ملي ګټو او له متحده ایالاتو سره د مشارکت پر اساس د تروریزم پر ضد جګړه وکړي او دا د چا د کوم لیست پر اساس نه ده چې دا دې وکړو او هغه دې نه کوو. له پاکستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د اړیکو خرابېدل د دې سبب شوي چې واشنگټن له دوشنبه او تاشکند سره اړیکې ټینګ کړي. امریکا په 2003 کال کې په ازبکستان او تاجکستان باندې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو له وجې بندیزونه لګولې ول، خو دا بندیزونه د سپتمبر میاشت کې لري کړل او د بشري حقوقو مدافع ډلو د سپینې ماڼۍ په دې عمل سخت انتقادونه وکړل. د ازبکستان د حکومت په انټرنیټي پاڼه کې ویل شوی هیلری کلینټن له اسلام کریموف څخه مننه وکړه چې د افغانستان د ستونزې په حل کې مرسته کوي او دغه راز د دې هیواد د ټولنیزې او اقتصادي بیا رغونې په چارو کې هم مرسته کوي. د جمهور رئیس اوباما اداره د ازبکستان جغرافیایي اهمیت لپاره منشي غورځولای او د دې هیواد له لوی لارو د ریل له پټلیو او نورو اسانتیاو څخه په افغانستان کې خپلو دیرز واکونو ته د موادو او مهماتو د رسولو لپاره ګټه اخلي او دا ورته مهمه نه ده چې د ازبکستان مشر تر کومه حده نامناسب شخص دی.
د جان علي کوزي رپورت موریده. له پاکستانه د ستري محکمه هغه قاضي د دړکول وجي بهر تتللې چا چې د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د مرګ سزا ورولې و. اوس پښتنه راولړيږي چې آیا په پاکستان کې د جرمونو په ضد قانون د پلټنو نظام او عدالتونو دومره پیاوړي دي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ مخه ونیسي؟ د دې ټولو پښتنو جواب زموږ همکار مجید بابر په دې رپورت کې سره راټول کړی دی.
د راپورونو تر مخه هغه جج چې د پنجاب د وجلې شوی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته د مرګ سزا اورولې وه، د نامعلومو خلکو لخوا د مرګ د ګواښونو وروستو پاکستان پریښی دی. د جج پرویز علی شاه د پاکستان پریښودو او هغه ته د ګواښونو په اړه د ممتاز قادری په ضد د استغاثې وکیل سیف الملک یوې پاکستانی ورځپاڼې ډان ته ویلي دي چې د مرګ ګواښونو جج پرویز علی شاه مجبور کړو چې سره د خپلې مېرمنې او بچو سعودي عربستان ته لاړ. که هم د سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری منلی دي چې هغه گورنر تاثیر وجلې دی او د پاکستان د قانون تر مخه عدالت هغه ته د مرګ سزا اورولې ده، خو د صوبې خیبر پښتونخوا وزیر قانون بیرستر ارشد عبدالله وایي چې ججانو ته د مرګ واخونه سنوي خبره نه ده او زیاتوي
ججانو شروع کې چې کلمو لیکلو مطلب دا ده چې تاسو ته خامخا وي ته دوم تلیفون دوم ورته راتو ختم ورته راتو نو دمکه مونږ کې خو او ولدا مونږ د څه بلمو چې چا بچان سره نو بچی خو بیره بوتل نو وی دلتا او په خور کې کور وی کو دا اور رهایش شرط مطلب دا چې دا وسی ګور شو دا موږ مطلب دا او خبره دا چې موږ ټول قوم په حالات جنگ کې لکه پرې کې خو هر سړی سره هر وخت خاص کې دي شي لکه هر ځای کې پوسټ کې دي شي لکه هیڅ پته نه لګي نو دا قوم ټول موږ نو قوم خلک هر سړی بدن تک راکړي او چې څه څه ډیوټي دا ډیوټي به برابر کې په ایمانداري
پښتنه دارا ولړیږي چې په پاکستان کې ولې هغه کسان چې اکثره په جرمونو کې ککړ وي او ځینې بیا د رسنو په وړاندې د خپلو جرمونو اعتراف هم کوي د سزا نه بچ کیږي. همدا پښتنه مې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د پخوانی مشر ملک نوید خان وړاندې کې خوده. نو هغه وایي
خلک شهادتونه نه ورکوي. دویمه خبره دا ده چې ټیکنیکل او ساينټیفیک اپروچ نشته. درېمه دا ده چې موږ کورس یو قانون کې مسلې دي قانون کې ډېر زیاتې مسلې دي کوشش کوي لکه عادي خو دا وګړه ده ایجپت کې هم دا کیسه شوې وه. ایجپت والو سپیشل کورس جوړ کړو ایویډنس ایکسچینج کو ورته او غیر سزاګانې ورکول شروع کړي شي کنټرول کو. دلته بدقسمتی سره دا شی نه کیږي لګیا دی او کله پوره تاسو ججان سینسیټایز نه وي او قانون داسې وي چې کم ججان چې دی نو هغه هغې مطابق فیصلې ورکوي.
صوبای خیبر پختونخوا د وزیر قانون ارشد عبدالله د وینا تر مخه تر دا مهال 228 مقدمه عدالتونو کې د ترهګرو په ضد پیل کړی وي. خو په دغو کې 26 کسان د ثبوتونو د نشټوالي په وجه عدالتونو خوشي کړی دي. په پیښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د عدالتي خبرونو خبریال وسیم احمد شاه وایي چې د سزاګانو نه ورکولو وجه د ثبوتونو نشټوالی دی.
سزاګانې خو کمې دي. سزاګانې ځکه کمې دي یو وجه قانون نه دی. دا غي بل وجه ده چې زموږ چې کم د تفتیش نظام دی هغه ماغه زړې زمانه باندې مونږ ته لیږو لګیا یو مونږ چې دې کم ساينسي طریقې په نورې دنیا کې دي لکه خاص کر زتا اوس هم چې دنیا کې ڈی این اے باندې زیات تر زور کیږي او پاکستان کې د ڈی این اے څو ضروري دي چې تاسو یو ڈی این اے بانک چې کم کې راټول خلکو ڈی این اے سیمپلز موجود دي او پاکستان کې هدا کې پرتیستر صرف دولي باټي دي او پلاور کې او اسلام آباد کې.
هم په دې اړه د پیښور های کورټ وکیل شهاب خټک وایي چې د جرمونو په ضد د پاکستان یو جامع تګلار نشته.
هغه څه مسله دا ده چې کم خلک کم چې نیول شوی دي تر اوسه پورې نو هغه اکثر د پاکستان د جاسوسي کمیداري دي هغه د غي پولیس نه د نورو اف سي نه د دین چې د واقعي سره بودی د سو کالو نه دا سکیږي بیا دا غي پته ونه لګي چې را دا سو کو سو نو زمو دا چې دلته چې کم خلک په د پولیس په تحویل کې دي دا حکومت سره منلې شوې دي چې دا دي سره دي نو دا هغه د مقدمو د چلولو دا رفتار چې کم دا هغه ډېر سلو ده او بل دا چې کدا رفتار تیز کړل هم شي نو دا خلکو ته د سزاګانو ورکولو څخه خاص ما ته سم ډېر امکان نه ښکاري. وجه دا ده چې د دې قانون مطابق چې کم پاغې باندې فردي جرم ما اېد کیږي یا کم د غي خلاف الیګیش هغه وی الزام وی نو د غي ثبوتونه به د سره پړې کوم کیسونو کې موجود دي.
کچري عدالتونو ته د هغوی د قانوني فیصلو په وجه د غواخونو لړۍ دوام وکړي نو آیا په دغه هیواد کې به عدالتونه په دې اوتوانيږي چې د مجرمینو لپاره د قانون سره سمې سزاګانې ووروي؟ که پښتو وایې مشال ریډیو ور
الیکشن کمیشن اف پاکستان د خپل شتمنیو د تفصیلاتو د نه جمع کولو په جرم کې د 240 نه د زیاتو د پارلمان د غړو غړیتوب ځنډول یا معطل کړی دی او دوی د کار کولو نه منې کړی دی. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي تر څو د پارلمان دغه غړو د خپل شتمنیو تفصیل دوی سره جمع کړي نه وي دوی به په قانون سازۍ کې برخه نه شي اخیسته. خو بل پلو د پارلمان غړي وایي د مصروفیتونو لوجې ترې دا کار پاتې شوی و. د مشال همکار سراج ظهیر په دې اړه له اسلام آباد نه رپورټ راکوي.
معطل کړل شو دی غړو کې 103 د قومي اسمبلی 14 سنیټران 55 د پنجاب اسمبلی 28 د خیبر پښتونخوا اسمبلی 30 د سند اسمبلی او 6 د بلوچستان اسمبلی غړي شامل دي. د معطل شو غړو په حق له الیکشن کمیشن وینا ده چې د دوی غړي توپ به تر هغه معطل وي تر څو چې دوی خپل ګوشواري نوي جمع کړي او دا غړي په سینټ قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلو ته تللی شي خو له هل تبا کاروایی یا قانون سازي کې برخه نشي اخیسته. د الیکشن کمیشن د میډیا اسسټنټ ډایرکټر خورشید عالم پدې حق لا مشال ریډیو ته صداسي ویل
چې کم لیجسلیچر دی دا غو به د هر قسم لیجسلیشن موږ ته لري ساتو او پدې باره کې موږ ټول سیکرټریانو ته د سېنات چیرمن ته او ټول ته لیټر لګري چې دا کسان به په اجلاس کې شرکت نشي کولای.
کله چې مشال ریډیو دې لړکی د معطل شوی سېنېټر مولانا ګلنسب خان نه پوښتنه وکړه نو موري پدې حق لا ویل
تر ترتیب دا دے چې همیشه د پاره د سینټ د قومي اسمبلی ممبرانو ته لاجستا یا د کور پر اډرس باندې د غوښواره فارم چې دی هغه ولېږلی شي او بیا هغه پور کی او ډکی کی او بیا واپس چې دی نو هغوی ته راولېږي. لیکن دا ځل داسې شوې ده چې ما ته په خپله باندې دا فارم تر اوسه نه دی میلاو شوی نه زما دفتر ته راغلی دی. نو بهر حال اوس خو مونږ پور کړي هم دي او انشاءالله تعالی چې نن به داخل هم شي. په دې چې د فارم رسولو د دفتر کومه ذمہ داری ده هغه نه ده شوې.
د سینیټر ګل نصیب خان دا خبره چې دوی ته د الیکشن کمیشن لخوا د غوښوارو فارمونه نه دي رالېږلی شوي. کله چې مشال ریډیو دا خبره د الیکشن کمیشن خورشید عالم په وړاندې کې خو دا نو هغه پرې وویل
د 30 سپتمبر نه مخکې په اگست کې باقاعده په میډیا کې په ټی وی ریډیو اخبارونو کې هم ورکړي او هغه تمام سیکرټری ته چیرمن سینیټ ته هر یو ته لیټر لیږلی وي او هغه سره موږ فارمونه لیږلي دي. داسې زموږ د هر یو آفس کې هم دا فارمونه اویلیبل دي او هغه په میډیا کې بار بار ویلي دي چې دا فارمونه اویلیبل دي تاسو پورې جمع کړئ. هر چا ته پته و دا چونکې هر کال دا پریکټس کېږي نو دا انډرسټوډ ده چې دوی ته پته وي.
معتل کړی شو کسانو کې د پاکستان پیپلز پارټۍ یو شمېر غړي هم شامل دي. کله چې دې لړکې مشال ریډیو د پېښور نه پیپلز پارټۍ قومي اسمبلی غړي نور علم خان نو پوښتل هغه د خپل مال او جیداد د ګوشوارې جمع کولو په حق لا وویل.
معتل خو نیمه ځکه چې ما جمع کړ خپل ګوشوارا دا عوامو دومره کار وی کنه چې تاسو دا عوامو د بجلی لپاره منډې وې د ګیس لپاره منډې وې لاري کوڅو لپاره بیا نور میټینګونه وی اسمبلی وی خدای شته چې هغه خپل ځان او خپل بچی د نه هیر وی او د خپل ګوشوارم د نه هیر وی نو اوس چې ګوشوارا ما خپل جمع کړ.
د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه چې دی غړو ته د مال او جیداد د ګوشوارو جمع کولو لپاره د روان کال 10 اکتوبر نیټه ورکړې شوې و کوم چې رستو تر 15 اکتوبر پورې وغځولې شو. ولې دی غړو تر دغه تاریخ پورې خپل ګوشواري نوې جمع کړي. سیراز زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
بلوس ملت پال گن بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل ڈلوائی په بلوچستان کې روان په انتخاباتي فیرستو کې افغان کډوالو ځانونه رجسٹر کړي یا په دې هڅه کې چې ځانونه رجسٹر کړي. د گن د چارواکو په وینا کده دې عمل مخنیوي ونه شو نو دوی به پراتلونکي کې سخت احتجاج وکړي. هلته پښتون ملت پال گن پښتونخوا ملي عوامي پارٹی پر افغان کډوالو لګیدلې تورونه ناسم بولي. نیاز مساخیل لکوټ.
بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل ڈلوائی په بلوچستان کې پلکاو افغان کډوال اوسېږي او دوی هڅه کوي چې پروان انتخابی فیرستو کې ځان رجسٹر کړي. د یاد شوی ګوند په وینا ګڼ شمیر کډوال په دې کې بریالي شوي هم دي. د بی این پی مینگل یو مرکزی مشر عبدالمجید کاکړ په دغه اړه و مشال ته وویل
په بلوچستان کې چې کوم غیر ملکی خلک دي چاہے هغه افغان ماجر دي چاہے هغه د ایران سره راغلي دي چاہے هغه د بل خوا سره راغلي دي موږ وایو چې دا دي په اندراج نه کیږي او په دې باندې چې د مقامي کم دغه چې دا پاکیت تبدیلیږي نو په دې وجه باندې زموږ پاتې د دې غندر نه کوي.
عبدالمجید کاکړ زیاتوي په انتخابی فیرستو کې د بهرني وګړو د رجسٹر کېدو توان به ځای اوسیدونکو ترلاسه کوي.
چاہے د دہشتگردی پا والا رواخے چاہے د معیشت پا والا رواخے چاہے د انجینئرنگ چاہے د نوکری اس داخل گسا چینن چاہے دا افغان مسجد یا ایرانی بلوچ مسجد دا سبا سر پسید کی بدائی چاہ سر دغا کئی او بیا بدائی اس کا پن معیشت باندی ماسر انداز کی جی نو پا دی وجہ باندی دا بلوچستان شد پاسی دا دی چی دی غندہ نکل.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د بلوچستان اسمبلی په خوانی غړی عبدالرحیم زیارتوال د بی ان پی درې ځنه منی. دی وایي
د افغانستان کډوال چې دي دته نادرا په خپل کارډ ور جاری کړی دی او هغه کارډ کمپیوټرایز کارډ دی. د هغه کارډ ورډر هیڅوک هم په انتخابي فهرست کې د ځان اندراج نشي کولای نو په دې توګه باندې نه د افغانستان کډوال اندراج روان دی او نه په دې معنا په خانو شماری کې دا غو برخه وه. دا د غسی و ویلا جوړول دي دلته چې په خوانی بوګس غلطی ناروا مردم شماری د حکومتو په زور باندې بلوڅ کړی وي. د هغه د پټولو د پاره دا یو لوی و ویلا دوی جوړ کړی و دا ویلا یې کوله.
د انتخابی فیرستو د تیاری په پروسه کې شامل یو چارواکی خیر محمد وایي چې دوی د افغان کډوالو یا نورو بهرني وګړو اندراج نه کړی او نه د په وینا دا ممکنه ده. ولې چې کډوال لزای اوسیدونکو لري په کمپو کې د کډوالو په هیڅ اوسېږي. خیر محمد زیاتوي
موږ لګیا یو کور پر کور باندې کوم مسران له غوسره مجلس کو او ورو اپشتنې زنه کو سیا کم شایز موږ په کار ډیټا خاص کر کومیش نخت کارت نمبر پدای کی مطلب خالی موږ هغه خلکو کو سکم پاکستانیان او سل چاسر پاکستانی نخت کارت نه هغه موږ په دغه کې نه استعمالو.
یاد دې وی چې در روانو ټاکنو یا انتخاباتو لپاره په ټول ملک کې د انتخابي فیرستو د تیاری پروسه به د رواني اکتوبر میاشتې تر پای پورې دوام ولري. دا خبر هم د پام وړ ده چې د بی ان پی په شان نور بلوس ملتپالو ډلو په خوا هم پر افغان کډوالو تورونه لګولي چې دوی د پاکستانی اوسیدونکو په هیڅ ځان رجسټر کړي یا په دې هڅه کې دي. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
کتا سو هم کمپیوټر ته نږدې ناسې په www.mashalradio.com باندې زموږ خبرونه نیخ په نیغ اوریدل شي. دا شی به تاسو ته ملیحه میرزاده د دې ساعت ته خبرونو لنډیز وړاندې کوي او وخت په پښتونخوا کې ټیک 12:30 بجې دی.
د افغانستان په پروان ولایت کې د تیلو ټانکر چاودیدلو لامل لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي او خواوشا 50 کسان ژوبل شوي. په بنو کې د پولیسو یو ګاډی اوریدلو لامل شپږ پولیس والا ژوبل شوي. په ټانک کې ناسرګند وسله والو د امن لخکر مشران وژلي دي. د امریکا صدر بارک اوباما وایي قذافي په لیبیا کې د جمهوریت راوستلو یو چانس له لاسه ورکړو. په ترکیه کې د زلزلې درې ورځې وروسته د ژغورنې عملیات روان دي. په تونس کې د انتخاباتو نتیجې ښکاره کوي. اسلامي ګوند نه هدا کامیاب بیتا تیار اخکاری. د سعودي عرب پاچا بندن د خپل جانشین نوم په ډاګه کړی او چین په خپل هیواد کې په ټولنیز میډیا باندې زونه نور هم سختوي.
د خبرونو لنډیز مو د ملیه امیرزاده نووریده. اوس هم د پاکستان ورسپانو ته کتنه کو. په ورسپانو کې د پاکستان نه د امریکا د غوښتنو په اړه ادارې لیکل شوی چې د حقانی اورپا کې ډلې خلاف د عملیاتو کې د دې ترڅنګ په لاهور کې د مخالفو ګوندونو لخوا د حکومت خلاف جلسې جلوسونو ته کتنه شوې ده او داسې ادارې هم خبرې شوې دي چې ویل کېږي اختر نه وړاندې په پاکستان کې بیې ډېرې زیاتې لوړې شوې دي. زموږ همکار سراج ظهیر د پاکستان ورسپانې لوستې او دا رپورټ موږ ته رالېږلې.
مقامی ورسپانو نن خپل اداریو کې مختلف موضوعاتو ته کتنه کړې ده. ایکسپریس ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې امریکایي وزیر خارجه هیلل کلینټن یو وار بیا پاکستان ته د لکه ور کړې ده. کچري پاکستان د حقانی نت ورک په ضد کاروایی و نکړه نو د سختو نتیجو سره به مخ شي. اداري لیکي چې وړاندې هم دارنګ د لکه د امریکایي چارواکو لخوا پاکستان ته ور کړې شوې دي. اداري مخ کې لیکي چې امریکایي خپل سوچ بدلولو سره د یو لوی عالمی قوت په سیر ورله خرویا خپلول هم پکار ده. اداري لیکي چې امریکایي مکنی حقائق په نظر کې وساتي او د دړکو په ځای دي د خنتیجو لپاره د مذاکرات لار خپل کړی. اداریا اخیری کې لیکي چې یو خوا د دړکو سلسله روانه ده او بل خوا امریکا د پاکستان سره خپل تعلقات خکول غواړي. ولې تر څو چې امریکای خپل رویه کې بدلون نه وی راوستي نو تر هغه تعلقات نشي خکېدي. جنگ رسپان خپل اداري کې لیکي چې لاهور کې د مسلم لیگ نون، تحریک انصاف او د پاکستان پیپلز پارټي لخوا جلسي جلوسونو، احتجاجونو، مظاهرو او ریلو کې سیاسي موسم ډیر ګرم دی او د دوی په بل الزامونو کې ورس پورس یاتواله کیږي. ادارې لیکي چې چیرې د پاکستان د سیاست د حال وی او سیاستدانان د ولسی کې شالو هوارولو په ځای د خپل مفاداتو او سیاسي ګټو لپاره دارنګ حربي پکاروي نو د دې لقبل با یو خو جمهوریت ته سخت زیان ورسي او بل پلو با ولسی کې شالو کې نور هم زیاتواله وشي. ادارې لیکي چې تر څو د سیاسي جلسو جلوسونو خبره دانو دا د دوی سیاسي حق دی. خو اس کله د دې دا مطلب نه دی چې جمهوریت قدرونه دې پامال کړي نو باید چې دا سیاسي ګوندونه په یو بل د تورونو غولو دا لړۍ بند کړی ځکه چې د دینه هیڅ چاته سفایده نه ترلاسه کیږي. مشرق ورسپان خپل اداریه د پیښور ضلع حکومت او انتظامی په بیوسۍ لیکلې ده او وایي چې څنګه وړو کې اختر کې درزیانو د جامو ګنډلو خپل خپل نرخونه مقرر کړی وو دغه شان حال په لوی اختر کې هم دی او د جامو د ګنډلو نرخ د کپړې نه هم زیات دی. اداریه وایي چې کا انتظامی د درزیانو په قابو کولو کې ناکامه ده نو د لوی خلکو خلاف به څه کاروي وکړي او کدا د دوی د وسه بهر ده نو باید چې دا هم د ترهګرو په ټولګي کې واچول شي او د دوی پر ضد سیکورټي فورسز کاروایی وکړي. ادارې اخیری کې وایي چې که یو زلزلې انتظامیه د درزیانو خلاف سخت ګامونه پورته کړه، دوی ته یې سخت سزاګانې او جرمانې ورکړي، نو آینده به دوی په خپله ټیک وي. او که د دې پر ضد درزیان هړتال کوي نو بے شکا او دې کړي، د دوی د هړتال نه په عام تن اس اثر نه پرېوځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ماشال ریډیو ته مغوغنی ولې او دا خبری سات درته ز نجیب امیر دلته د پراک د سټوډیو نه وړاندې کوم. اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کو. په واشنگټن پوسټ ورسپانه کې په یو مقاله کې د پاکستان او امریکا ترمنځ موجوده تعلقاتو ته کتنه شوې ده. ورسپانه لیکي کسه هم دواړو هیوادونو مخکې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې یو بل سره همکاري کوله، خو اوس داسې حالات دي چې دغه ګډې هلې ځلې متاثره شوې دي. بل پلو په فارن افیرز مجله کې د لیبیا د راتلونکي په اړه مایکل سیمپل په مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په پرتله د لیبیا ولس د معمر قذافي د وژنې نه وروسته ځان لپاره یو ښه راتلونکی ټاکلې شي. د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته زما همکاره ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
په واشنگټن پوسټ ورسپانه کې لیکل شوی، امریکا او پاکستانی ځواکونو په ګډه د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کول چې په غرایزه سرحدي سیمه کې پټنځایونه لري. خو په مای کې په پاکستان کې اوسامه بن لادن د وژلو وروسته د دغه همکاري سره سره د پاکستانی او امریکایي ځواکونو ترمنځ بنیادي خبرې اترې اغېزمنې شوې. د ورسپانې په خبره، امریکا له پاکستانه غواړي چې د حقاني شبکې پر ضد عملیات وکړي چې د طالبانو سره تړاو لري. دغه ډله په کابل کې په وروستیو کې د شوي برید لپاره ذمهواره ګڼل کیږي. امریکایي چارواکي داسې باور لري چې د پاکستان حکومت یا خود د دې ډلې ملاتړ کوي او یا بیا لږ تر لږه ډلې ته اجازه ورکوي چې په پاکستان کې د بریدونه تنظیم کړي. واشنگټن پوسټ کې پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې پر ضد کاروایی نه کول غواړي او نه د خپل پوسټ شمیر له حد زیاتول غواړي چې له اول نه په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف کاروایی کې بوخت دي. بلخوا په فارن افیرز کې لیکوال مایکل سیمپل د یو داسې کس په هیڅ چې په افغانستان کې یې دوه لسیزې تېرې کړې دي، یوه لیکنه کې لیکي چې د اګست په میاشت کې د ترابلس ته زادېدلو وروسته دې ځای ته د تللو لپاره ډېر لیواله او چې کله هاغلته لاړ نو د لیبیا خلکو ورته وویل چې څنګه د دوی هیواد د افغانستان په شان دی. د لیکوال په خبره، که څه هم په جغرافیا، اولس، ژبه او نورو ډېرو برخو کې دواړه هیوادونه له یو بل نه جدا دي، خو بیا آیا د نیغ په نیغه تړاو لرلو پر اساس دا ویل کېدی شي چې یو شان تقدیر سره به دواړه مخامخ وي؟ لیکوال د دې پوښتنې په جواب کې لیکي، د لیبیا ولس لپاره دا یو رښتینی موقع ده چې د کابل په مقابله کې ځان لپاره یو جدا راتلونکی وټاکي. لیکوال په دې لړ کې د قذافي مرګ یو مهمه خبره بولي او وړاندې لیکي، دا غسم دستي مرګ نه پس ته ډېر کم چانس جوړیږي چې انقلابي انتظامیه به د قذافي د پلویانو د یاغیتوب سره مخامخ شي او بیا هغه څوک چې دوی ته د سابوټاژ کولو دھڑکې ورکوي هغوی به هم وخت تېرېدلو سره پشا شي، ځکه چې مړه شوي په اسانه خلک دې ته نشي لمسولی چې ژوند دې له لاسه ورکړي. لیکوال لیکي، لپاره کم از کم د یو مقصد لرلو په بنیاد بیلابیلې ډلې را یو ځای شوي چې په پر امن لاره دي دغه مقصد پوره شي او خپلې دلچسپیانې ترلاسه کړي. لیکوال لیکي، کچېرې د لیبیا عبوري مشر مصطفی عبدالجلیل یو منځلارې اسلامي حکومت جوړولو کې کامیاب شو، څنګه چې ویلي، د لیبیا د عبوري قومي شورا د پوځ مشر د عبدالحکیم بلحاج ملګري د وسلې پر ځای په سیاسي پروسه کې په برخه اخیستلو باندې رضا کولو ته به لاره هواره شي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې په لیبیا کې د غیر محفوظه خطرناکو وسلو اندېښنې څرګندې کړې دي او د لیبیا ملي انتقالي شورا او پر ناټو یې غږ کړی دی چې دغه وسلو زیرمې دې زر تر زره خوندې کړي. د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې د اندېښنې په یو خبر پاڼه کې خبرې کړې چې تاسو ته ګولیاز په پښتو بڼه وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال اداره وای د لیبیا ملي انتقالي شورا او ناټو ته د میاشتو راهیسي په دې هیواد کې خطرناک او غیر محفوظه وسلو په اړه ویلي دي چې دا خوندې کړي. په دې وسلو کې د ازمکې نازمکې ته ویشتونکي میزایلونه، ماینونه او نور چاودیدونکي مواد شامل دي چې غیر محفوظه دي. اداره په یو خبر پاڼه کې وایي چې د لیبیا په سیرت ښار کې خطرناکه وسله بغیر د صحیح حفاظت پرته ده او د لیبیا ملي انتقالي شورا د میاشتو رئیس ژمنه کوي چې دا وسله به خوندي کړي. د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره د اکتوبر په 28 نیټه د سیرت ښار ځینی برخو سفر یې کړی وو. په دې سفر کې د ادارې چارواکو په وینا، د ازمکې نازمکې ته ویشتونکي میزایلونه، ټینکونه، ماټر ګولې او یو شمېر نور وسله وکتله چې غیر محفوظه پرته وه. د ادارې بیړني حالاتو مشر پیټر بوکریټ وای د لیبیا عبوري کونسل او ناټو ته د دې خطرو په اړه خبرداري ورکړی دی او د چټک ګامونو پورته کولو غږ یې هم کړی دی. دوی وای د ازمکې نه ازمکې ته ویشتونکي میزایل د مسافرو جاز راغورځولی شي او د نورو چاودونکو موادو نه ماینونه په اسانۍ سره جوړېدی شي چې په افغانستان او په عراق کې د زرګونو خلکو ژوند اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی انډریو شپری وای د امریکا د کارپوهانو یو ډله په لیبیا کې عبوري کونسل سره د میزایلو معلومولو کې مرسته کوي او دا وخت 14 امریکایي ټیکاداران په لیبیا کې موجود دي او 50 به نور د هیواد ته لیږي. د اکتوبر په 14 نیټه امریکا لیبیا سره د 30 میلیون ډالرو د مرستو ژمنه کړې وه چې د خطرناکو وسلو زیرمې خوندي کړي. کینیډا هم په دې حالو ځلو کې د 9.9 میلیون ډالرو ژمنه کړې ده. د بشري حقوقو سار نړیوالې ادارې د اکتوبر په 2 نیټې په سیرت ښار کې په یو ټرک کې د میزایلونو ټیوبونه کتلي وو. د قذافی پر ضد یو مخالف ډلې دوی ته ویلي وو چې دا توغندي د سیرت نه مصراته ښار ته وړي. په دې ټرک کې SA-43 په نامه و میزایل موجود وو چې جدید روسی ساخت وو. همدغه شان د بشري حقوقو سار نړیوال ادارې د سیرت ښار نور ځایونو سفر هم کړی او یو شمېر غیر محفوظه خطرناک وسلو د زیر مخابره کړې ده. د ادارې چارواکي پیټر بوکریت په خبرو کې زیاتوي چې باید د لیبیا عبوري کونسل لومړی ترجیحاتو کې دا خطرناکې وسلې محفوظ کړي او خپل کنټرول کې واخلي او ثبوتونه ښایي چې د دې ځایونو وسلې محفوظ کولو لپاره دوی سره وخت ډیر کم دی.
د لیبیا په حالات هم د ګولایاز رپورت اوریده. اوس هم د تیونس لوري ته مخه کوو. تیونس یو له هغو عربي هیوادونو څخه دی چې په کې د عرب پسرلي پاسون پیل شو. اوس په دغه هیواد کې انتخابات پرته له کومې ستونزې ترسره شول او منځلارو مسلمانانو ګوند النهضه په کې بریالیتوب ترلاسه کړ. رویټرز خبري اژانس عرب پسرلي پاسون ډیموکراسي په لور د تیونس لومړني کامیاب ګام او نور عربي هیوادونو لپاره دغه لارښود په اړه د کارپوهانو نظرونه راټول کړي او یو رپورټ برابر کړي چې تاسو ته حسیبا شهید په پښتو کې وړاندې کوي.
تونس د عرب پسرلی پاسون ته له دې سا ورکړه چې هلته انتخابات وشول او منځلار یو مسلمانانو دا ټاکنې وګټلې خو هلته کومه ستونزه هم رامنځته نه شوه. رویټرز اژانس لیکي خو هغه عربي هیوادونه چې له بهرنۍ نړۍ سره یو ځای حیران دي چې مسلمانان سیاستوال به په تونس کې څرنګه حکومت کوي باید لږ تر لږه یو کال صبر وکړي څو خپله ځواب ترلاسه کړي. د اتوار د ورځې د ټاکنو لمړنۍ نښې څرګندوي چې النهضه ګوند ډېرې رایې خپلې کړې دي. دا یو اسلامي منځلارې غورځنګ دی، داسې غورځنګ دی لکه د ترکیې د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ګوند. خو النهضه په انتخاباتو کې هم لا خوص اکثریت نه دی خپل کړی. اژان زیاتوي د ټونس انتخابات پرته له څه شخړې ترسره شول. تر انتخاباتو اونۍ مخکې سخت دریځه مسلمانان د مرکز لارو کوڅو ته راوتلي وو خو بیا هم ټاکنې سمې له اخوډه پرته ترسره شوې. د ټونس یو خپلواک سیاسي څېړونکي سوفیان بن صالح وویل د انتخاباتو له نتیجو څرګنده شوه چې دا ممکنه ده چې یو اسلامي ګوند چې بنسټپاله نه دی دا ټاکنې وګټي او دا لومړی ځل دی چې په عربي نړۍ کې داسې څه پیښیږي. د عربي نړۍ ناکرارۍ له تونس په دسمبر کې پیل شوې. هغه مهال د سبزیو یو سوداګر محمد بوی عزیز د سعدي بوزید په خار کې د اعتراض په توګه ځانته اور وغړکړ چې له دې سره په ټول تونس کې بیا پاتون پیل شو. څو نه وروسته ولسمشر زین العابدین بن علي اړ شو چې سعودي عربستان ته وتښتي او درویشت کلنه واکمنۍ یې پای ته ورسیږي. د رویټرز رپورت له مخې د تونس پاتون په نورو عربي هیوادونو کې چې ورته ستونزې یې لرلې خلک راو پارول. د بیوزلۍ او حکومتي فشارونو له امله په مصر کې ځوانانو پاتون وکړ، په لیبیا، یمن، بحرین او سوریه کې خلکو پاتون وکړ او مراکش، الجزائر، اردن، کویت او عمان کې بیا لږ نرم پاتونونه وشول. په هغو هیوادونو کې چې مشران یې له واکه لرې شول دا پوښتنه پیدا شوه چې دیموکراسي او ازادي په بنسټپاله مسلمانانو ته لاره هواره کړي چې واک ته ورسیږي. په دوبۍ کې د اقتصادي چارو یو کارپوه رویټرز اژانس ته وویل چې د ټونس آرامه انتخابات د ستاینې وړ دي او دا د دیموکراسۍ په لور لومړی ګام دی خو د ټونس د دیموکراسۍ په لور د سفر پای نه دی. اوس د مصر وار دی. هلته په نومبر کې څو ګوندیزه پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په دې هیواد کې اخوان المسلمین ګوند داسې ښکاري چې ډېرې رایې به خپلې کړي. دا ګوند د تونس د النهضه ګوند په څیر نظریه لري. یو شمېر داسې اندېښنه لري چې د النهضه د ګوند له بریالیتوب سره به په مصر کې هم منځلاري مسلمانان غښتلي کړي خو له دوی سره به بنسټپاله هم راوړاندې شي. د برتانیا په ډار هم پنتون کې د مصر د سیاسي چارو څېړونکو خلیل العانی وای د النهضه ګوند بریالیتوب په مصر کې له اخوان المسلمین ګوند سره مرسته کوي او اوس به په مصر کې اسلام پلوه هڅه کوي چې له دې سیکولر او لیبرال ځواکونو سره جوړجاړی وکړي. په ټونس کې النهضه ګوند هم هڅه کوي چې له نورو سره یو ځای حکومت جوړ کړي، ځکه چې ویره لري چې که چیرته ټول کارونه په خپل سر وکړي نو د نوي حکومت چې د ناکامۍ امکانات ورسره مل دي ټول ملامتي به یې په غاړه شي. په تېره بیا چې د پاڅون له امله د دغه هیواد اقتصاد ځپل شوی دی.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 620،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15215 او 15230 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدلی شئ.
کتا سو دا شی با انټرنیټ ته نګدې ناسخ د خپل کمپیوټر په براوزر کې ولیکې www.mashalradio.com. تاسو به زمونږ ویب سټ ته راشي. زمونږ په ویب سټ کې تاسو خپل تصویرونه کتلی شئ، د دې ترڅنګ ویډیوګانې پرتی دي، د ورځې تازه خبرونه پرتی دي، او د دې ترڅنګ لمونږ سره د اړیکو نیولو ټول لارې هم هلته خوندي دي، او د مشال ریډیو د نن خبرونې او تیرې ټول خبرونې تاسو هلته هم اوریدلی شئ او هم یې لوستلی شئ. اوس هم یو بل رپورټ. په قبایلی سیما شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې د اختر د قربانۍ سروي په منډیو کې نه ترلاسه کیږي، ځکه چې پولیټیکل ایجنټ او کمشنر پرمټونه بند کړي دي. خو د سمګلنګ د لارې دا سروي افغانستان ته وړل کیږي او په سیمه کې خلک حیران دي چې د لوی اختر لپاره به د قربانۍ سروي له کومه ترلاسه کوي. د مشال خبریار عمر دراز وزیر په دې موضوع د بنو نه مونږ ته دا رپورټ را لګلې.
په قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې خلک وایي چې د پولیټیکل ایجنټ پرمټ بندیز او په بنو کې دفعه 144 لګولو له وجې دوی ته د اختر د قربانۍ لپاره په منډیو کې غټ سروي نه میلاویږي، او د بلیک یا سمګلینګ په پټو لارو باندې دغه سروي کولاو روان دي چې له وجې دوی نشي کولی چې د قربانۍ لپاره غټ سروي واخلي. د شمالی وزیرستان ایجنسی اوسیدونکي شیروالی خان وایي چې د ایجنسی خپل میاشتنی 1500 غټه سروو کوټه چې د لایو سټاک نه ورکړل شوی دا هغه هم ناراضي، خو د بلیک پلارو په آزاد سره روان دي.
باندې سم غویای وخصو په 1.5 روپۍ او 1.5 روپۍ میس په کریا باندې ویر کړو. ویلې چې اسکو په میزه پر مټیا باندې ویلې چې میس په پاکستاني نه اپریډیا میس پر مټتا دې میس دې مولګا پر مټتا غنمه غاخو مدا سخت تکلیف په میس پر مټینا باندې او چې کین سمګلینګ دا غاته دریم افغانستان ته په ولان کې بنوي چې په پښته کې ماتل دا
حضرت نور وایي چې د وزیرستان په مال منډیو کې سروي نشته او دوی نشي کولی چې د اختر د قربانۍ لپاره سروي واخلي. دوستر اب وایي چې د بنو نه په کچا لارو غټ سروي په کرایه کاشو راولي، او کپل لارو کې ورته تاوان ورسی نو نقصان یې په سر وی.
چې ته زنه ور وکې په باندې شه په سپېژو وزر لري په یو ته کړی کاشه تا ور کې بیا چې کړی کاشه تا ور کې کړی کاشه دلی دی تر ولی کا پلیارې و بوت شو کارین شو کنا بیا پابند خو یی دی نه شي په خورو باندې پریز دینا په کاچا کې پدا غره باندې ورو ولی.
په دې اړه مو د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه چارواکو ترڅنګ د بنو کمشنر ډی پی او اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ او نورو متعلقه چارواکو سره په بیا بیا تماس ونیو، خو هر یو خپل ځان په میټینګونو کې مصروف ګڼي او د ستونزې څخه ځان نه خبره ګڼي. لکه د نیم قبایلی سیمې فربنو تحصیلدار خپل ځان د دې څخه نه خبره ګڼي او وایي کله مو چې د بنو پولیس نه په دې اړه وپوښتل نو د پولیسو یو چارواکی د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وایي
موږ نه جفر کوم حدود شروع کیږي کنه نو زیات دی د دوه سړو کې چک پوسټ کې ګر پول لا سپینه تنګی دا چې وزیرستان ته د لارې کوم وځي کنه جوارس په بندي پر غول ډی سی او صاحب کنه هغه 44 شو لګي هغه سو خلاف ورزي کوي 188 کې پولیس
پرچے ورکے کم جتے افغانستان تا کو سمگلنگ کے دکنا ایکچول پابند ہے کڑی دی
دا یادونه وردا چې 13 ورځ په میرانشاه او میرعلی کې قصابانو هم لاریون کړي وو چې په منډیو کې ساروی نه ملاویږي ځکه کاروبار په ټپا ودرېدلې دي او په ضلع بنو کې هم د انجمن تاجران حقیقي لخوا په ډویژنل پریس کلب بنو کې یو خبری غونډه وشوه دوی اووی چې د بنو پولیس په ضلع کې هم کسوک په منډی کې ساروی اخلي نو دوی ورنا په لارو کې په خپل حساب سره پیسې اخلي دوی کمیشنر بنو ډی پی او او ڈی سی او نه غوښتنه وکړه چې د غیر قانوني پیسې اخیستلو نوټس ته واخلي کنی دوی با بیا مجبوراً په احتجاجونو لاس پورې کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
په شمالي وزیرستان کې د قربانۍ د پاره ساروی نه پیدا کیږي هلته د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې هم خلک د دې ستونزې سره مخامخ دي چې وایي لوی اختر را روان دی خو د قربانۍ ساروی یو بیې چې دي د اسمان سره خبرې کوي او خلک د دې وس نه لري چې ځان له ساروی واخلي زموږ خبریال ظفر کریمی یوې منډۍ ته ورغلی او هلته نه موږ ته دا رپورټ رالیږلی
د څارو د پاره جوړې شوې دغه منډۍ چارواکی وای چې یا د منډۍ په زر هکټر ازمکه جوړه شوې ده چې په کې شاوخوا 2 لک غټ او 2 لک واړه مالونه اوس مهال د خرڅ لپاره ولاړ دي د منډۍ مشر شهاب دغه میله کې سوداګرو او گاګ ته برابر شوو اسانتیاو په حق له مشال رډیو ته وای
2200 سے 2500 آدمی کام کر رہا
دے وای د 2200 نه نیولې تر 2500 پورې کسان دې منډۍ انتظامی چارې پر مخ بیای پولیس او رینجر د دې منډۍ د امنیت لپاره ځای په ځای شوې دي د دې ترڅنګ په سلګونو خپیه کیمرې هم دلته لګیدلې دي د سرو خرڅون کې وای چې د سیلاب او مالونو بهر ملکونو ته د لیکدولو لوجې د پروس کال په پرتله سکل مالونه ګران دي
انوم نیم دی هغه کار کوم دی سارو یار مال دغه پولیسین ضروري یو کوم نه ایدا پر ز یو کو سارو کم دی پاکستان دا توجه نه کوي مال ټول ایران لس ایران تباہی دا ټول مونږ لپار کنه مطلب دا غریب سره لپار کو مشکل هو دی دیش په 2000 سارو په دې ټیم اتیا 3000 روپے کی بار من سارو جتا را ملا وی کم سے کم 35-36000 روپے کی ملا وی دا پروس کال دا سارو 27-26000 روپے کی 2000 روپے فی سارو ګران دی ټیم ما رو تو کال
دا چې واړه مالونه په څه نرخ دي د دې مالونو یو سوداګر یې په حق لوای
مزمانو محمد رنگ ما گڑان خرصول دار اوس 10-16000 روپے دفعہ لا پلا ہو چاہتا اوس نے گڑ نہ 10 او گوری او بس لا تغنی شغان لا رج بگڑی ری
مال اخستون کی وای چ سکل قربانی کول د هر سړی د وس کار نه دی پاتې عبد القدوس وای ټوله میله وکتل خدا سی مال پکې دتا ملاو نشو چې د هغه وس پر راشي
دل زمال کا ٹول رہا ہے قربان صاحب تب اس لوگ کو ڈیڑھ تیز ہوئی 1,10,000 80,000 پر اس کا دماغ 135,000 خسا ہو رہے ہو ابھی آگے نہ معلوم سکا لے دو ہی سکران مظاہرہ کر جوا بولو
د سوراب ګوټ په دغه منډۍ کې د ناشنا او خوخینو څارو د مقابلې میلې هم لګول کیږي سکل منډۍ ته یو داسې ګډ راوستل شوی دی چې 15 ښکری لري د دغه ګډ مالک خلیل احمد وایي چې دغه ناشنا څاروي یې د بلوچستان څخه دې میلې ته د خرڅ لپاره راوستي دی او د دې نرخ یې 10 لک روپۍ ټاکلی دی د ناشنا او غوښینو څارو دینندرتون ته د ښار له بیلابیلو برخو نه نارینه زنانه او ماشومان د سیل لپاره هم راځي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د مشال رادیو د چهارشنبه یاد شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په 28 منټه کم 2 بجو
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم 4 بجو
د کرخي په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو
د سوابې د زروبي کلی یو ځوان همایون د دوبی په یو جیل کې په دې جرم سزا تیروي چې داغه د لاسه د کمپنۍ یو بس اوړېدلی او چې پکې 12 مزدوران مړه شوي وو دې کس وکاله سزا هم تیره کړې ده خو اوس چې د دیت پیسې نشي ورکولی نو له دې امله لا هم بندې ده د هغې مور په پېښور پریس کلب کې خبریالانو سره خبرې کړي خالد خان دغه خبري غونډې ته ورغلی او موږ ته دا رپورټ رالېږلی
د ثوابې د زړوبې کلی همان الرحمن د خپل غریب کورنۍ نیستی غوسولو لپاره 15 کاله وړاندې دوبې ته لاړو او هلته په یو کپنی کې د ډرایور په حیث نوکری ترلاسه کړه، خو قسمت د هغه ملګرتیا ونه کړه او د مزدورانو ډک بس د یو حادثې ښکار شو په کوم کې چې هغه په خپل هم سخت زخمی شو او 12 مزدوران په حق ورسېده. د همایون مور د دغه پیښې په هکله مشال ریډیو ته صدا رنګ وایي.
اگر څنګه سوال لسم پاس کا انو دې رور ته وی تاسو خو پاس بوټو نه پیټو کې خې دې زما کې خیر بهر زما چې څنګه لړ لسن هغه څه دې انشورنس می هغه ما ته وی می وای زما انشورنس ته وی زما لسن شته زما خلص څه یې لسن ته وی خو دا سبا اکسیډنٹ او هغه د الله نه راغه دې پکې بچ دا خو د الله کار دې یو کوم سم شو ویلې.
د دوبه یو عدالت همایون او کال کېد او لز در درهم جرمانه کړو، خو بیا همایون د دغه فیصله خلاف اپیل وکړو او دغه زا درې کاله او زر درهم شو. خدای هیواد د قانون تر مخه همایون با د هر مړي په بدل کې 2 لک روپۍ درهم دیت ورکول. او د همایون مور وای چې دوی د دومره غټو پیسو بندوبست نشي کولی، هغه سره دا غم دی چې هغه به د خپل زړه ټوکړه په خپل ژوند ونه ویني.
او خپګان خپګان خو دې ولته زما د صحت زما ټول ژوند د سستیږي چې په دې تا مې مامي مړ شو ترې مړ شو په لو کې خپل سره مړ شو نو زه په انتظار کوم چې مارا په مړ راشه زما دا بچي صحیح نه کوم هغه هم دا وای مور وای ک ته نه په دې کور کې نه زو یادې کړی ته نه راځو.
د همایون مور چې د خپل خپلوانو سره په خبر پریس کلب ته راغلی و او د خپل زوی د ژوند د پاره د پاکستان وزیر اعظم صدر او د دوبه شیخ نخواس کولو دوی سره دی یا مرسته وکړي او یادې د دې د زوی دغه سزا او دیت معاف کړي.
وزیر اعظم نه ټول نه چې چا څه صدقه کیږي ما سره دې امدادو کی نو دا دار دې پیسې دې ورکی سنا سدا خو دیو کی کنه دا خو ګورو وکاله تیر کړل خو له سزا یې پورا کړه نو اخر دور له سزا نور ول سو ورګي.
د همایون پنوم په کلی کې یو چنغاله هم پته مناسته ده او د همایون مور سره که یو خو د خپل د زوی د جون غم دی نو بل خو د خپل پښتو هم فکر کوي او وایي چې د زوی مین نن هغه د خپل کور راوخ کله او د خپل زوی د جون لپاره انصاف غواړي.
لکه چې دلم پیغله جنې باندې وانه کړی دا کوئی دنوی ولا کړی دا اته څخه پته چې پښتنو دارواج دي چې جنې وړي را کور کې نه کیږي او زه ډیره د مجبورۍ نه راوته ما او ډیره د غره تاسو پته دا پښتنو چې ما په څه باندې څنګه خبرې کی خو چې زما ټول تل واسته زما سره دې مدد شي زما دا بچی دې کشه دې.
د همایون د کورنۍ د وینا تر مخه هغه سره د دوبی ډرایونګ لایسنس او د ګاډي انشورنس هم او دغه مرګ د قانون مطابق په ناګهانی حادثه کې د مړو او ټپیانو معاوضه انشورنس کمپنی ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې هم د مشال راډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ لارې د مشال راډیو خبرونه واوري.
هو، ورشه.
بالکل، تاسو زمونږ په ویب سایټ کې خوندور ریپورتونه کتلیم شئ، لوستلیم شئ او د دې ترڅنګ ته ویډیوګانې هم پرتې دي. د دې سره به د خبري غړی او پای ته ورسیږي. په راتلونکي سات کې به زمان نور همکاران له تاسو سره وي. د خبرونه څنګه وا ک په دې اړه سره نظر راکول غواړي په 00 24 21 41 باندې خپل پیغام ریکارډول شي. له همدې سره ما نجیب امیر ته اجازه راکړي او تاسو د خیالي مومندې د سندره ووري او دا سندره ټولو خیالي مومندو ته ډالۍ ده.